تشکر آقای مهر، بسیار لطف کردین. روزتون بخیر، سلامت باشین. تا هفته آینده که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیریم. گزارش از ما، برنامه از شما، از ما و قضاوت شما. تشکر.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت مازیګر څلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبید الله عبید حرکت وکړو. په دې خبرونه کې مو درته بیلابیل خبری مطالب راټول کړي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلاټ کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه لرو. دا به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح برابر کړی دي.
ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو پخوانی تفتیش او بیا شمیرنه لغوه اعلان کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شمالي کوریا ته ځي. د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د مجاهدینو د بریا د وشتمې کلیزې په مناسبت جوړو سو مراسمو ته وویل.
سوله براتونکی با عزت تل پای سو، او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم سو، او بیا د ولس غوښتنه، نیت او اراده ته. نیت سته، اراده سته، یا واضح نقشه د لارې او تګلارې ته باید نتیجه کې ورسیږو، چې د هغې په نتیجه کې انشاءالله تعالی د ولس خیر او د خدای جل شانو رضایی.
دغه مراسمو ته پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وویل چې مجاهدین به هم د سولې او پخلاینې په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په پام کې دا سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانیستل سي چې څلور ورځې به دوام کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو پخوانی تفتیش او بیا شمیرنه لغوه اعلان کړله. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د ارزونو له مخې په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو لومړنی تفتیش او بیا شمیرنه د اعتبار وړ نه ده. الیاسی وایي چې د انتخاباتو د لومړۍ ورځې ابتدایي نتیجې د باور وړ دي چې باید ورته مراجعه وسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف او شوراوک ولسوالیو کې د پولیسو او وسلولو ترمنځ په نښتو کې شپاړس وسلول وژل سوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزین ازادي راډیو ته وویل
په شوراوک ولسوالۍ کې جنگ سوی دی. څلور تنه دښمن وژل سوی دي، پنځه تنه زخمیان دي. په معروف ولسوالۍ کې د نادرخان ملکور باندې جنگ سوی دی، پنځه تنه دښمن وژل سوی دي، څلور زخمیان دي.
د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې نادرخان په معروف ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قمندان دی. ښاغلي بارکزي زیاته کړه چې په معروف کې د پولیسو پر یوه قرارګاه هم حمله سوې چې وروسته په جګړه کې اووه وسلول طالبان وژل سوي. د پیښې په اړه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. د ورزګان د ولایتي روغتون مسؤلان وایي چې په مرکز ترین کوټ کې د هوایي برید په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي او دوه تنه ټپیان دي. د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره شپه د مرکز ترین کوټ اړوند په ګرماب سیمې کې وژل سوي یا هم ټپیان دي چې وروسته روغتون ته وړل سوي دي. بلخوا د ورزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته تایید کړه چې تیره شپه بهرنیو ځواکونو پر یوه کور برید کړی دی. دی وایي چې په دغه برید کې اووه وسلول طالبان وژل سوي، خود ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. دب داسل کې ده چې ایران او شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو په وړاندې مقابله کوي. د ایران دولتي آژانس ایرنا نن د ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ډیر ژر به د دغه سفر نیټه اعلان سي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت، پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا هم د دې لپاره سخت بندیزونه لګولي چې دغه هیواد د خپلو اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. د اوکراین نوی ټاکل سوی ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي مسکو دی د اوکراین وګړو ته د روسي پاسپورټونو د ورکولو په ژمنې سره د اوکراینیانو پر تاتمی کولو وخت نه ضایع کوي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې مسکو شایي ټولو اوکراینیانو ته د روسي تابعیت ورکولو پروسه اسانه کړي. زیلینسکی پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، اوکراینیان پوهیږي چې روسي تابعیت یعنی په سولهییزو مظاهرو کې نیول کېدل او له رقابتي انتخاباتو پرته له انتخاباتي رقابتي انتخاباتو به برخه کېدل. زيلنسكي په عین حال کې د اشاره کړې چې روسي سره پر دې موضوع مذاکره ته چمتو دي. خو د اوکرين ولسمشر ویلي د اړیکو د کول په هغه صورت کې امکان لري چې د اوکرين په ختیځ کې د دونباس او کریمیا سیمو اشغال پای ته ورسیږي. او په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې یو شزه هغه وخت وجل سوه او درې نور کسان ټپیان سول چې یو وسلوال د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسه کې ډزه وکړي. د پولیسو چارواکو پرون ویل چې حمله کوونکی نونس کلن جان ارنس دی چې د حملې ساحې ته نږدې د پراته ښار اوسیدونکی و. د تر حملې وروسته د پیښې له ساحې وتښتید، خو کله چې څو شېبې وروسته یې ځان چارواکو ته تسلیم کړ توقیف کړی سو.
خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. درنو دوستانو دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ، پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دولسو انتخاباتي ټیمونو د سولې د مشورتي لوی جرګه تحریم کړه. د دې ترڅنګ به دا هم واورئ چې په دې جرګه کې یو شمیر مېرمنې ګډون کوونکې چې له بیلابیلو ولایتونو نه راغلي دي، هغوی وایي هڅه کوي چې د سولې لپاره کار وکړي.
ټول ویلي چې مزه ډېر غواښ طالبان ورونه کلی دی په کور کې کینسنه چې سبا شهیدان شي، موږ یو داس موږ سر د افغانستان نه قربان شیم کمه ده.
دا به هم وره چې هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې په سیلابونو کې زیانونه نه لیدلي وایي تر اوسه یې ورسره مرستې نه دي شوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو جګپوړه قومندان وایي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو ده راسره پات شي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دولسو انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړه. دغه ټیمونو مشرانو د یکشنبې پورس په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې دا جرګه غیر قانوني، بي وخت او د انتخاباتي کمپاین په هدف ترسره کیږي، پکې ګډون نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا جرګه به سبا پرانیستل شي. اجمل تورمان په دې اړه راپور ورکوي.
د محمد حنیف اتمر، محمد شهاب حکیمی، نور رحمان ریوال، عنایت الله حفیظ، ابراهیم الکوزی، حکیم تورسن، فاروق نجرابی، فرامر ستمنا، شهید محمد عبدالی، احمد ولی مسعود، نورالحق علومی او رحمت الله نبیل انتخاباتی ټیمونو اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې دغه انتخاباتي ټیمونو لخوا خبره شو راغلی چې د سولې لوی مشورتي جرګه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه جوړیږي هدف انتخاباتي کمپاین دی. دوی په دې باور دي چې په اوسنۍ شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره په ټکر کې دي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید محمد حنیف اتمر لومړی مرستیال محمد یونس قانونی د یک شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې مشورتي لویه جرګه باید د سولې د هڅو په لومړیو کې جوړه شوې وه، او یا هم باید داسې محل جوړه شي چې د دغو هڅو پایلې روښانه شي.
منتظر بحث ها و اجندای درون جرگه خواهد.
دیوی ده جرگه اجندا و بحثونو تا پتا میو پا داسه حال که چه پریکلی ده خلق و ده گتی خلاف او ده دوی ده غفتون و خلاف او سبوتاج اولو لپاروی بیا با ده دولسو انتخاباتی تکیتونو او سیاسی گوندون لخوا ده افغانستان ده خلق و ده لوی جرگه جورا ولوی بیا با دوی ده خلق و غک پیوی لوی غنده که اعلان کری.
ممثل و نماینده واقعی مردم افغانستان اعلان خواهد کرد.
د یادو دولسو انتخاباتي ټیمونو ترڅنګ یو شمېر سیاسي چیرې لکه د پیوند ملي د ګوند مشر سید منصور نادری، د اقتصاد پوخانی وزیر ستار مراد او د ولسی جرګې پوخانی غړي فوزیه کوفي هم له تحریمونکو سره یو ځای شول. مخکې له دې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او پوخانی ولسمشر حامد کرزي هم دغه جرګه تحریم کړې وه. خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون مسؤلان وایي چې د یو شمېر محدودو څیرو لخوا د دغه جرګې تحریم به د جرګې په مشروعیت اغیز ونه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې له تحریمونکو سره خبرې روانې دي. ټاکل شوی چې دا جرګه د شاوخوا 3000 کسانو په ګډون د دوشنبه په ورځ د ثور میاشتې په 9 په کابل کې جوړه شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ پارک کې د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړول یو اړتیا ده.
سبب تفصیل انشاءالله تعالی با مشورتی لوی جرگی که جرگی ضرورت عزیز خوارا و برادرا که از سر تا سر افغانستان بشنویم قیمت جنگ چیست، آرزوی صلح به چی رقم مدیریت میشه. ما کشور جرگه هستیم، ما کشور مشوره هستیم، ضرورت واضح است
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی هم رسنیو ته ویلي چې هر لوی جرګه خپل مخالفین او پلویان لري او دوی هڅه کوي چې د یادې جرګې مخالفین هم په جرګه کې د ګډون لپاره وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي سوله راتلونکې ده او د ټینګښت لپاره یې ټولیز اراده او پریکړه موجوده ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو وام اوریدل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 1200 انتخاباتي ټیمونو اعلان کړی چې د سولې مشورتي لوی جرګه غیر قانوني بي وخت او د انتخاباتي کمپاین په هدف ترسره کیږي، نو ځکه دوی پکې ګډون نه کوي او دغه جرګه یې تحریم کړې ده. پم دې مسله کې پاتې کیږي سب ټاکل شوی چې سبا دغه جرګه په کابل کې فایل شي. د دې جرګې لپاره بیلابیل ترتیبات هم نیول شوی دي. ویل کیږي داسې چې په دې جرګه کې 30% مېرمنې ګډون کوي. د ټولو هغه کسانو چې په دې جرګه کې ګډون کوي شمېر 2500 تنه یاد شوی چې 30% به مېرمنې وي. د جرګې په درشل کې چې سبا به فایل شي د بیلابیلو ولایتونو نه مېرمنې راغلي دي مرکز کابل ته او دلته پزې شوی تر څو سبا په دغه جرګه کې برخه واخلي. په دغه مېرمنو کې یو هم برېښنا ده چې د کونړ له ناړې ولسوالۍ نه کابل ته راغلې ده او سبا به په دغه جرګه کې برخه اخلي. زموږ همکار ناجیه صافی د مشورتي لوی جرګې خیمې ته ورغلي او له برېښنا سره یې خبرې کړې او په دې اړه راپور چمتو کړی.
ټول ویلي چې مزه ډیر غواخ طالبان ورونه کلې دې په کور کې کینسل چې سبا شهیدان شي مونږ یو داس مونږ سر د افغانستان نه قربان شیم کمه ده.
د شپږو بچو مور برېښنا صدرې په سر د کونړ له ناړې ولسوالۍ کابل ته راغلي سو د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. وای یوازینی هلی دادا چې په وطن کې سوله او امن راشي.
موږ د دې جنگونو نه ډیر تنگ شوې ستو، د یینې تو یادونه تنگ شوې ستو، کندې شلې تی معنی چې په افغانستان کې ډیر خلک بې کور شو. بل سر نم تیرې چې په افغانستان کې سوله راشي موږ د سولې جنوکو.
برېښنا وای د سولې په مشورتي لوی جرګه کې به یوازینی هلال وسله والو طالبانو دا وچ اوربند وکړي او له جګړې لاس واخلي.
سوله به وړو او ورز به ته کو چې نور د جنگ نه لاس والي موږ طالبان رونه چې سول لاندې جنوک او خارامه جون په موږ باندې راشه ډیری نې توې شولې نور جنگ نه غواړو. تو زر بورتو کو چې راشه یو زی شي یو زی لاسونه ورکه د خوروالې د رورولې په افغانستان کې سوله دایمي غواړي. د سولن چې سور زی او بیت بیا دغه جوړ شي بس چې د عمر دایمي سوله شو ټول د سولې د نمنې لاندې جنوک منګه.
سلویس کلنه برېښنا وای د جګړې له عملی هر ورځ د سیمې ځوانان وشل کیږي.
د سې ورځ باندې چې دوه درې شهیدان د قندوز او د قندار او د پکتین کونډل نن راځي ډیر کونډې شلې ډیر تیمانه شو. ټول خلک هم دا سبقونه مونږونه کوي چې په افغانستان کې سوله راشه نورې نه توې نشي نورې خويندې کونډې نشي ماشومان تیمانه نشي بس په کونډم د چاړو نشته چې افغانستان کې تیمانان بيخي زیات شول.
برېښنا ته له بچو او کورنۍ لري توپ او کابل ته راتګ به ستونزمن وي. خو دا وایي د سولې په لار کې هرې قرباني ته تیار ده.
او سولار ازی چې مېش مونږه تیر کوم دلته مونږ د سولې په تمه سپ افغانستان کې به خدای سولار اولی زمنګ مسافرې خیر د افغانستان آرام شي.
د سولې په دغه مشورې کې لوی جرګه کې به 2015 سوه کسان ګډون وکړي چې 10% د خزو ونده خودل شوې ده. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پر استازو سربیره له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو استازي هم رابلل شوي. ټاکل شوې ده چې مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د سهور په 9 د کابل ښار د لویې جرګې په تالار کې جوړه شي او دغه جرګې ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیونه اورېده چې د سولې د دغه مشورتي جرګې لپاره تیاری چیرته رسېدلی دي، څومره کسان راغلي دي، څومره کسان لا هم ورته په لاره دي، او جرګه به په خپل وخت پیل کیږي که نه؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د دغه جرګې د جوړولو د کمیسیون له مرستیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې. نوموړی د جرګې د تیاریو په اړه وایي.
ډېره زیاته مننه د خوشبختانه د لویې جرګې مشورتي لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکي او د اکثریت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته را رسیدلي دي، او که خدای کول باقی به سبا تکمیل شي، او انشاءالله د دوشنبه په ورځ کې نهم د سهور ده جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي، او په دې جرګه کې به څه کم 3000 افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه ولا چې دومره کسان به ګډون کوي، آیا په غیش میر سره کسان راغلي دي مرخیل صاحب؟
خوشبختانه په هغه څه پلان کې وو په همغه اندازه ګډون کوونکي راغلي دي، او ګډون به کوي که خدای کول، او ټول لازم تدابیر نیول شي.
د خزو ګډون څنګه دی؟ خزو هم په هماغه شمیر سره چې 1.5% په پټ پام کې واچ ګډون کوي، په هغه شمیر سره دی که څنګه؟ کس کم دی
پلان و چې په جرګه کې 1.5% د خویندو ته ورکول شي، او خوشبختانه 1.5% تکمیل کړی ده. نو انشاءالله جرګه به د هر لحاظ یو باکیفیته جرګه وي، افغانستان شموله جرګه به وي، او د افغانستان د ټولو فرګانو د قومونو څخه نمایندګي به دلته موجوده وي، او په همغه اجنډا به بحث کېږي چې کومه اجنډا مخکې پلان شوې ده، چې هغه همدارنګه حدود او چارچوب د سولې په مورد باندې د افغانستان حکومت ته ټاکل، او په دې مورد باندې د افغانستان حکومت ته مشوره ورکول.
امر خیل صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د مرورو سره مې څه وکړل چې مرور ول چې جرګه یې تحریم کړې وه، هغوی سره خبرې چیرې ورسېدلې؟
د کمیسیون د برگزارۍ د کمیسیون د غړو څخه یو کمیټه جوړه شوې وه، چې د دې کمیټې دنده دا وه چې هغه تیری چې خفه دي، ناراض دي، یا همدارنګه په جرګه کې ګډون نه کوي، د هغوی سره بحث وکړي. خوشبختانه د اکثریت سیاسیونو سره بحث کړی ده. موږ هیله من یاسو چې سیاسیون په دې جرګه کې ګډون وکړي تر څو د افغانانو هغه ارمان، او همدارنګه د ټولو افغانانو کومه غوښتنه چې د هغه د سولې غوښتنه ده، په دې مورد کې د افغانانو بلا ور وتړي، د افغانانو سره په ګډه باندې ډک بدرګه کړي. اما هیله مندي ډېره ده چې اکثره سیاست په دې جرګه کې ګډون کوي. بیا هم د غواړم چې واضح کړم، جرګه په دوو برخو ویشل شوې ده. یو برخه یې ګډون کوونکي دي، د جرګې غړي دي، د یولس نمایندګان دي، د ولسي جرګې غړي دي، د مشرانو جرګې، د ولایتي شورا، چې دوی تصمیم نیونکي دي، دوی د رایې ورکولو حق لري. او بله برخه چې ولسمشري کاندیدان او همدارنګه وزیران، حکومتي چارواکي، د سفارتونو نمایندګان دي، چې هغوی به په حیث میلمنو ګډون کوي. یعنی د جرګې په افتتاحیه کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمایندګان دي، هغوی موږ ته اطمینان راکړی ده، تر څو څه پورې چانه بایکاټ کړی ده، جرګه تحریم کړې ده، هغوی به ګډون کوي. او دا مهمه برخه ده، دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي، د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي، او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي. چې دا مهمه برخه ده، دوی به انشاءالله پکې ګډون کوي.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږه غږ آزادي رادیو نوري درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست نن د سور د میاشتې اتمه نیټه ده. لنن و ویش کال مخکې افغان مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد له ځواکونو او له ملاتړي حکومت سره تر سوار لس کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. یو شمېر خلک دا ورځ بختوره بولي خو یو شمېر نورې بیا دوکه ګڼي. په دې اړه د کابل یو شمېر ښاریانو نظرونه اورو چې څه وایي.
کار کې په دې ټولو جگہ کې موږ اندالته ژوند کاوه ټول څونه خلک مړه شو څونه راکټونه دی ورځ راغله نو دا به ښه ورځ وي. خو سات تېر ده اوس هم تېر ده په خارج کې هم زندګي لري دلته هم زندګي لري دسته غم لري هسته شاور توره ورځ وه.
دواړه یې دسې د خلکو لپاره د شایان ده نو دواړه یې بنده هفتې ماشتې دی دې لپاره څه دواړه بدبخ هغه هم راغی خلک شهادت ورسېده خلک تلاف سو وایراني سو دا هم څه راغی همهغسې همهغه چل یعنی ټولې تر اوسه پورې همدغه بدبختیګانې روان دي. دا خلک دغسې دا همدغه دوه ورځې دي یو د روسانو راتګ یو د حکومت د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
نو سم ورزو فراه ولایت ته حق کورنۍ چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې په سیلابونو کې زیانونه لیدلی وای تر اوسه مرستي ورسره نه دي شوی. دوی په خبره هغه 15 ټنه غوه هم چې باید دغه کورنۍ وو ته ویشل شوی وای نه دی ویشل شوی. په همدې حال کې د فراه ولایت د سری میشت ریاست چارواکي به دا خبره نه مني. نور حال لسیمی زموږ د خبريال په راپور کې
په فراه ولایت کې ځینې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې هغه کومکونه دوی ته راغلي سم نه دي ویشل شوي. د دوی په خبره یوازې د سری میاشت ریاست لخوا کابو 15 ټنه غوښه ویشل شوې په داسې حال کې چې مستحق کسانو ته نه ده رسېدلې. دوی وایي هغه مرستې چې د دوی په نامه راځي باید یوازې سیلاب ځپلو ته وویشل شي نه دا چې دغه مرستې د مرسته کوونکو نهادونو لخوا یا پر دولتي مامورینو او یا هم نورو غیر مستحق کسانو باندې وویشل شي. میر احمد او ګلبیبي دوه تنه بې ځای شوي وایي چې هېڅ مرسته یې تر اوسه نه ده ترلاسه کړې. لبلی خوا به د فراه ولایت د سری میاشت ریاست چارواکي وایي چې دوی ته 15 ټنه غوښه رسېدلې چې ټوله یې د استرار کمیټې د هدایت سره سم ویشلې ده. محمد موسا زعیم د فراه ولایت د سری میاشت ریاست سرپرست وایي چې د غوښې 600 سیلاب ځپلو کورنۍ او همداشان ځینو نور مستحقو کسانو ته ویشلې ده. هغه دا خبر ردوي چې ګواکې دغه مرستې دي پر دولتي مامورینو باندې ویشل شوې وي. دا خبر اوس هم هڅې روان دي چې نورو سیلاب ځپلو کورنۍ ته مرستې ورسېږي.
زر فامیل د پاره چې تقریبا 15000 کیلو غوښه وه دا زموږ سره همکاري وکړه نو دغه غوښه مو راوړه غوښه راورسېده او دا موضوع د کمیټه حالت اصرار په مشوره او د مقام ولایت شپږ فامیل سیلزادګانو ته د چاروژک لیکلي هغه مو راغوښته هغو ته مو توضیح کړه او نور کسان متبقي یو تعداد کسان موږ په اصطلاح خپل په لست کې د سروې نیولي وو چې هغه بېوزله وو ډېر داسې یو کسان وو چې هغه په هېڅ ادارې کې دغه سره کومک نه سوی نو هغو ته مو توضیح
د یادونه وایه چې په فراه ولایت کې وروستیو سیلابونو تر 10000 زیات کورنیو ته زیانونه اړولی دي خو تر اوسه یې د نیمو سره هم پوره مرسته نه ده شوې او ټول مرستو ته په انتظار شپې او ورځې سبا کوي.
درنو دوستانو دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. له فراه نه به ورشو کندوز ته. په کندوز کې د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري د دوه ورځو لپاره یو وزارتي نندارتون جوړ شوی او د دې ولایت د نهه ولسوالیو او د مرکز بزګرانو خپل ډول ډول کرنیز محصولات په سلو غرفو ته په سلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندز کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون پرانیستل شو. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ کړی او په دې نندارتون کې د دې ولایت کروندګرو ګډون کړی دی. د نوموړي ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست رئیس عبدالشکر وحفظی وویل چې د دې نندارتون هدف دا دی تر څو د بزګرانو کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي.
سل غرفې لرو. د سل غرفو کې ټول زراعتي محصولات هم سبزیجات هم غلجات هم میوجات وچې میوې لمدې میوې یعنی مجموع کې څه زراعتي محصولات دي یا حیواني محصولات دي ټولو نمایش ته شته ده او موږ امیدوار په دې یو چې دا 100% د یقینو ته په ګټې تمام شي.
بل خو د کندز والی عبدالجبار نعیمی هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی وو. بزګرانو ته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې د اوبو پر لویو بندونو کار روان دی او په جوړېدو سره به یې په زرګونو جریبه ځمکه خړو بشي.
د اوبو د تخریب د مخنیوي په خاطر کار کوو چې دا اوس مو تقریبا 11 پروژې په کار اچولې دي. د دې نه بر علاوه موږ د اوبو په لوی بند باندې ته کار کوو چې د خان آباد بند چې دغه څخه برېښنا جوړیږي او هم دغه څخه د اوبو هغه ذخیره چې ځکه به جنې خړوب کیږي.
په ورته وخت کې د کرنیزو چارو متخصص ډاکټر عبدالبصیر لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه نندارتون د بزګرانو کاروبار غوړوي ځکه چې په لسګونه سوداګر دې نندارتون ته رابلل شوي دي.
هغه کسان چې په زراعتي محصولاتو سره بلدیت نه لري نو دلته دې راتګ سره دوی مختلف محصولات د زراعتي حیواني صنعتي او نور تولیدات د لاسي صنایع دا ګوري او دا یو ښه بازار پاینده کې کولی شي.
لدې سره سم یو شمېر بزګرانو چې خپل کورنی محصولات ننداری ته ایښي وو وایي چې دا نندارتون له اقتصادي پلوه ډیر مهم دی ځکه له دې لارې دوی کولی شي چې له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه وکړي. د کندز دو تنو بزګرانو عطاالله او عبدالرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه تاجران چې کوم د دې کاروبار کوي بعضې موږ راغوښتلې دي نو هغې دلته اوس موږ سره معرفي کېږي زموږ نه کارتون اخلي زموږ نه غوښتنې لري چې څومره مال تاسو موږ ته تولیدولی شوئ که نه یا څومره لرئ نو دا ډېر ګټور دی زموږ دپاره.
ای فوق العاده مؤثر است برای دهقین چې محصولات سره اینجا میرن به نمایش میگذارن.
دا نندارتون زموږ لپاره ډېر مهم دی ځکه دلته موږ خپل هر ډول تولیدات وړاندې کړي او له دې لارې موږ کولی شو چې د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړو. په دې نندارتون کې د دې ولایت د نهو ولسوالیو بزګرانو او سوداګرو خپل کرنیز محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او دغه راز د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد په همدې دوه برخو پورې ارتباط لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله. د امریکا د پوځ یو جګپوړه قمندان وایي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د جګپوړو چارواکو په ګډون یو شمېر لوري تورن کړي وو چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنګ واچوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینیت مکنزی وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. مکنزی دغه څرګندونې پرون شنبه د سیمې د سفر په ترڅ کې له سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکارۍ د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د همداراز وویل چې په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي تر څو دا مسله یقیني کړي چې د ایران د ګواښ په وړاندې به په ګډه درېږي. کینیت مکنزی د امریکا د مرکزی قمندانۍ دنده د تېرې مارچ میاشتې له وروستیو له جنرال جوزف وټل څخه ترلاسه کړې ده. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو شمېر چارواکي او په منځني ختیځ کې ځینې متحدان غواړي چې امریکا له ایران سره په جنګ واچوي. د ظریف په خبره هغوی چې غواړي له ایران سره کړکېچ زیات کړي دي ولسمشر د ادارې د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن، اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي امارات دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دوی ټول غواړي چې د امریکا په خلې ایران سره جنګ تر راکاږي خو دی باور نه کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ دې دا شی غواړي. د ظریف په وینا دی په دې باور دی چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر ژمنې چې امریکا به په بله جګړه کې نښکې لوي ولاړ دی. له 2018 میلادي کال راهیسې له کله چې ډونالد ترامپ واک ته رسېدلی امریکا پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. کله چې ترامپ د تیر 2013 میلادي کال په مې میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د متحدو ایالاتونو د وتلو اعلان وکړ، تهران تورن کړ چې اټومي وسلو ته په پراختیا ورکولو او په سیمه کې د افراطي ډلو لخوا د شخړو په ملاتړ سره د دغه تړون له روحیې سرغړونه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د خوست یو شمیر ځوانو فرهنګیانو مدني فعالانو د یاد ولایت په محبس کې د بندیانو لپاره کتابتون جوړ کړ. دوی وایي چې یاد کتابونه یې له فرهنګیانو خاري کتابتونونو راټول کړي او له دې فعالیت یې موخه دا ده چې بندیان د خپل بند موده په فرصت بدله کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر ځوان فرهنګیان او فعالان وایي د دې لپاره چې محبوسین د حبس د ټاکلې مودې له تېرولو وروسته د اصلاح شویو او سالم فکر اشخاصو په توګه ستانه شي، نو دوی ښه وبلله چې هغوی ته د یو کتابتون بنسټ کیږدي. دوی دا کتابونه چې شمېر یې تر یو نیمو زرو ټوکو پورې دی، د خوست او بېلابېلو ولایتونو له فرهنګیانو راټول کړي او دا مهال د بندیانو په یوه وړه خونه کې چې درې محبوسین هم پکې اوسیږي په جلا جلا الماریو کې ځای پر ځای کړي دي. سید آقا جان گربز چې یو محبوس دی او د زندانیانو د خونې او روزنې چارې هم سنبالوي، د کتابتون د پرانیست پر مهال یې ازادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې کتابتون ته ځکه اړتیا ډېره ده چې یوازې کتاب لوستل بندیان بوخ ساتلی شي.
په محبس کې د کتاب لوستنې بیخی زیاد اړتیا ده. له کتابونه چې موږ کړي وو هغه فرهنګ د کتاب لوستنې بیخی دود ده، بیخی او ضرورت دی ته هر څوک داسې کوي، نو یوازینی کتاب لوستنه ده. اوس چې تاسو دومره پراخ کتابونه راوړل دا به نو یو نوی تغییر محبس ته راوړل.
یو بل محبوس چې مفتی محمد نعیم نومیږي وایي یو شمېر کسان دلته د دینی علومو پر زده کړو بوخت دي چې هغوی د دینی علم د وړې او لویې دورې پوره کتابونه نه لري.
الحمدلله چې موږ په خوست کې داسې ښایسته ځوانان لرو چې د دې سره بندیانو د دې سره یو احساس ورسره ده. تاسو ته په خپلو زده کړو کې دا بهترینه معلومه ده چې یو ښه ملګری یو ښه کتاب ده. ارتون کې د پوره موږ هم دینی علومو ته هم ضرورت لرو، وړې دورې اووه سټو ته موږ ضرورت لرو، نو دغه غږ که د موږ هر څوک اوري نو دغې ته موږ هم ضرورت ده. د وړې دورې ته همداشانې مختصر پنځمې درجې ته شپږمې متول درجې ته